د امریکا غږ دی وی نننۍ خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان حکومت د لقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک پاکستان د سلو نه زیات غړي خوشي کړي دي. د مخالفه سیاسي ګوندونو پرګون څه دی؟ د افغانستان پخوانی مرسیال صدر امرالله صالح وایي د بندیزونو لګول شوی دایشي مشر ثناء الله غفاري کورنۍ پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان د وتلي قانون پوها علي احمد کرد له اړخه د بيدرکه کسانو د خوشي کولو د غوښتنو نه وروسته د ټول هیواد نه د بيدرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنی یو ځل بیا زور نیولای. او په سوات کې د خزان یا منی د خپلی موسم رنگونه خبری خبرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. ستړي مشې د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وی په یو ساعت خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ساسو قربانه منزه شهید یم. نن د نهیا سه شنبې ورځ کال 2021 د نومبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې به دغه سرټکی چې تاسو واوریدل تاسو سره په دې اړوند تفصیلي رپورټونه شریکوو، نو هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولورې ته چې د پاکستان حکومت د لاقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک پاکستان د سلو څخه زیات غړي خوشي کړي دي. په دې باندې څه غبرګونونه دي او نور تفصیل او څېړنه اخلو د اسماعیل خان صاحب څخه چې د مهال د پیښور نظم سره په سکایپ باندې ملګری شوی دی. د ډیو څېړونکی دی. سړی شو په خیر اخلي.
السلام علیکم. ډیر مننه.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب. اول خو که دا وز چې د مخالفو سیاسي ګوندونو څه غبرګون دی دغه عمل ته؟
نو اوس پورې خو صرف د سند اسمبلی او قرارداد مخې ته راغلي دي. یعنی کوم د دې نوکړې دي په دې باندې نیوکه کړې دي په دې خبرو تر باندې. البته د پارلیمان ته یو لار په خو چې کوټ پارلیمان باید چې د دې تقسیم فیصله کیږي څه خبره چته په مخه دغه نو پارلیمان کې د نن سیاسي ګوندونو د پېټمات کې واغستل شي. پیپلز پارټي دا ډخه چې تم دې د ری سخت نور ګوندونو په پدې باندې خبرې کړې دي خو دومره زیات په جبه کې یا په ټون کې دومره زیات د تری خپل نشته دي. عوامي نېشنل ګوند هم په خبرې کړې دي، مسلم لیگ نواز ګوند هم پدې باندې خبرې کړې دي. پټول کې زیات څه غریب پدې باندې توسو پورې د پیپلز پارټي دا خبره کوي.
او دا د پاکستان لپاره څه معنا ورکوي چې د حکومت لا قانون ګرځول شوې ډلې تحریک پاکستان سل څخه زیات غړي خوشی کړله او دوی سره په ځینو نورو تړونونو هم غږیږي؟ د پاکستان د سیاست لپاره دا څومره مهم ګام دی ستاسو په اند؟
زما خپل خیال دغه دی چې اوس یو خو غټه خبردار چې حکومت په رسمي توګه باندې صرف یو د فواد چودھری اطلاع کو چې کوم رئیس ته دغه د اړخ یو بیان راغلو په پارلیمان کې د نن تر اوسه پورې په دې باندې د حکومت د اړخ رسمي بیان نه دی راغلی. او دغه غټه وجه دا کېدی شي چې حکومت په خپله په دې خبرو تر کې سیاسي حکومت په دې خبرو کې ناست نه دی. نو خبر په خبر وی نو پارلیمان سره اوس پورې په دې باندې صدر کی شیر کړي نو څو رسمي بیان خو راغلي نه دي. عمومي خبر چې کوم نو وزیر اعظم کړي و عمران خان او د غرګ دي نمخ کې صدر عارف علوی کړي و هغه د وچې خبرې کې دي شي او ادا عام ما په اعلان کې دي شي خو دا غي شرایط دي ک طالبانو شرایط په غاړه کې دي نو خبره مخې تللی شي پر اسمی توګه باندې چې په حکومت دا اړه اوسه پورې سبخه تر اغلی نه دي چې ولې دی غواړي چې دا خبره ترې لوشي او د کوم شرایطو د لاندې دا خبره ترې لوشي په هغه باندې تر اوسه پورې د حکومت دا اړه خبره نه درغله.
او خپل اسماعیل خان صاحب د تحریک پاکستان سره کوم غوښتنو باندې چې خبرې اترې کیږي هغه کې مهمه څه دی او دا چې اوربند به وشي او کنه تاسو باندې دوی په دې باندې غږیږي؟
اوربند خو د یو میاشت شوې دي. اوس بله خبره دغه ده چې که پرمختګ په دې خبرو اترو کې شوي نو کېدی شي چې په دې کې یو میاشت پکې نور اضافه شي. خو چونکې دا اوس پورې خبرې مخې ته راغلې نه دي چې څه خبرې دي د کومو شرایطو د لاندې کېږي. اوس تاسو چې دا خبره دې نه مخې مخته تېره کړه حکومت تقریبا د پاس اصل کسان خوشي کړي دي او د طالبانو دا اړخ هم د دې تردید راغلی دی او د حکومت چې کم چارواکي دي هغه هم د دې نه انکار کوي. نو خبره غټه دغه وه چې حکومت او د دې ترمنځ یو مفاهمت پدې شو چې د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره به حکومت یو څو شمېر کسان پرېږدي، طالبان چې کم کسان بندیان دي هغوی به پرېږدي. خو بیا نن دا خبر د مطبوعاتو دا اړه خراب، خو اوس دواړه فریقه د دې نه انکار کوي چې دا رنګه څه شوي نه دي. نو پته به لګي چې کله دا بیاس را پوره شي، کله نه چې دا بند شو. نو په خبرو کې څه بند کړی وو او څه پکې خبرې جوړه تلک روانې وي، کېدی شي دې کې یو میاشت نور اضافه وشي.
ډیره مننه ستاسو څخه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره.
ډیره مننه.
د ریوی ګران اولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د خبرونې په دې ځای کې نور ریپورتونه هم لرو چې ستاسو سره به وار په وار شاملو. په باجوړ کې تیر ورځ د وژل شوی د جمعیت علما اسلام غړي د وژنې پر ضد نن پر دویم ورځ هم احتجاجي در ناروانه ده او دوی غوښتنه کوي چې په باجوړ کې د هدافي وژنو مخه ونیول شي. ځایي انتظامی چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو سره یې خبرې اترې روانې دي او خوشبینه دي چې خبرې کامیاب شي او در نه ختم شي. په دې اړه نور حال ستاسو سره شریکوي د خیبر پختونخوا څخه د ریوا خبریال او زموږ همکار ارشاد مومن په خپل ریپورت کې.
د ګل پورز د جمعیت علما اسلام د جنرال کونسلر نامزد امیدوار محمد الیاس د نامعلومه تنانو لخوا په ډزو وجل شوی و. په درنه کې شریک د جمعیت علما اسلام د باجوړ خار مشر مولانا ضیاء الله دیوته وویل په باجوړ کې د تیرسم او د راهسي هدفي وجنې زیاتې شوې دي او دوی غوښتنه کوي چې دغه وجنو مخه دی ونیول شي.
او مطالبات هم دا دي چې یو خو خصوصا په ټولو قبایلو کې خصوصا په باجوړ کې چې کومه بدنامي ده او خطرناک حالات دي چې دلته بیخي چې کمدنو یو وحشیتانه غوندې امداد روان دی. دلته دي کاروبارانو تحفظ نشته دی، دلته چې کوم دی مر خو داسې اسان شوی دی لکه د ترګوري په شان ته او په دوی نوم باندې نوم ول ورکولی کېږي چې نامعلوم اوس ادارې راغلي دي، ادارو ټول هر څه کنټرول کړي دي او چې کوم یو سړی مړ شي هغه چې کوم دی نو نامعلوم لار کې منتقل شي.
د محمد الیاس د وجنې ذمہواری لا هم کوم وسلوال تنظیم په غاړه نه راغستی، خو د ګون غړی وای چې د 13 مو ډیره حسي محمد الیاس ته د دایش دلې لخوا د مرګ دړکی ورکړل کېدی. د محمد الیاس پلار نیازمین محمد دیوته وویل د نوړاندې بل زوی هم وجل شوی او اوس یې دویم زوی هم په داسې ځای کې وجل شو چېرته چې امنیتي ادارې هر وخت شتون لري.
دا پرچا او دلته دې سکول ته راغلی او دا سکول چې کوم ډېره دی سکاوټ کمنټ کې دی او د ده د زرګې مخې ته زما بچی شهید کوي او د ده را قاتلان لاړو.
د جمعیت غړو او جرګه کې شامل تنانو دیوته وویل دوی خوشبینه دي چې انتظامی سره مذاکرات کامیاب شي او احتجاج ختم شي. باجوړ کې دایش څو ورځې وړاندې هم د دوو پولیسو د وجنې ذمہواری په غاړه اخیستې وه او پېښور کې هم د یو پولیس ایسای د وجنې ذمہواری منلې وه. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، ډیوا، پېښور.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په خبرونه کې نور سیمه ایز ریپورتونه لرو چې تاسو سره به شامل وو. وار په وار هیله دا چې تر پای را سره مل پاتې شي. زو د محل د یو بلی موضوع ولوري ته چې هم د افغانستان او د سیمې په تړاو ده. امر الله صالح چې د افغانستان مرستیال صدر وو په ټویټر لیکلی دی چې د دولت اسلامي یا اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه مشر سن او لاغفاری په شمول د دریو مشرانو نمونه د نړیوالو ترهګرو په ځانګړي نوم لړکې شامل کړي دي. راځي چې تفصیل یې واورو د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره چمتو کړی دی.
د امریکای د بهرانو چارو وزارت پروند ګل پروز د دایش خراسان یو لول پورې مشر سنا الله غفاری، سلطان عزیز اعظم او مولوی رجب ځانګړي نړیوال ترهګر ګرځولې دي. په دغه کسانو چې بندیزونه لګولې شوی دی بنشي کولای چې هیڅ ډول هاغه شتمنو ته لاسرسي وکړي کمی چې په امریکا کې وي یا د امریکای سره تړلې وي. په دې حق لا د پیخور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او سیلونکي ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې د امریکای لخوا اغستل شوی دی ګام له عمله به دایش خراسان د دې جوګه نشي چې د امریکای او طالبانو پر ضد کاروایانو او د ډلې پیاوړي کولو لپاره د نورو هیوادونو څخه پیسې راجمع کړي.
دایش سرکوبۍ لپاره بنیادی کوشش دی دا افغانستان کې دایش کوټی دی طالبانو ته سپرلې دي او طالبانو ته تاسو به ختم کړي خو کا دایش بهر دی سینه تا بالفرض ایران شو یا مخکې عراق شو یا مخکې ترکی طرف ته یدا نو د ټولې سینه و دایش ډیسټیبلایز کړي لکه څنګه شام کې دا ډیسټیبلایزیشن روان ده. زما په خپل خیال کې د امریکای د اړخه دا د مونږ وچې دن د دې بنیادی کوشش دا ده چې دایش د افغانستان نه بهر ولوزي او د امریکای لپاره څه خنډ یا څه خطر جوړ نشي نو دا یو مضبوط ګام پدې ده چې د دایش فایننسینګ به ډیر ګران شي او خلکو ته کوم د دایش پرمختګ غواړي په افغانستان کې.
ثناء الله غفاری چې په شهاب المهاجر مشهور دی د کال 2000 د مې د میاشتې څخه د دایش خراسان مشرکی امریکایي استخباراتو د روان کال په لومړو کې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي چارواکو سره د غفاری په اړوند معلومات شریک کړي وو چې هغه د کابل نه بهر فعالیت لري او ځالې جوړې کړې دي. بلخوا د افغانستان په خوانه نائب صدر امر الله صالح په خپل یو ټویټ کې ویلي چې ثناء الله غفاری د کال 2015 پورې د حقانی شبکې غړی وو او د هغونه مرسته او لارښوونه ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د خزانه وزارت د ګل پروز په اسمت الله خالوزی هم بندیزونه لګولي او ویلې شوی هغه د دایش خراسان د پاره مالی مرستې برابروي. دا هم ویلې شوی چې اسمت الله خالوزی د دایش د لوړ پور چارواکو میشن چلی او د بهرانو جنگیالانو د تګ راتګ لپاره بندوبست کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانی وتلې خبريال حق نواز خان وایس اپ امریکا دی نیوز ته وایي چې د افغان طالبانو ترڅنګ مغربي دنیا او گاونډي هیوادونو ته هم پکار دي چې د دایش خراسان مخنیوي لپاره په ګډه ګامونه واخلي.
پدې کې چې کوم گاونډي هیوادونه دي په پاکستان دی په کې ایران دی تاجکستان ازبکستان او داسې روس چین او ایون تر هند پورې دی له پکار دي چې دا په یو پیج باندې چې د هغې د مخنیوي لپاره ټول په ګډه باندې کار کوي اوس که ځان ځان لکه نو ټیک چې افغانستان نه کرا په مخه کې نو چرته وځي نو بیا به د گاونډي هیوادونو کې چرته مغې ته موقع ملایويږي لکه څنګه چې په خوا به د طالبانو په حوالې یا د القاعده په حوالې نو هغه خلک راغلل پاکستان ته د ټول نه زیات نقصان په پاکستان کې چې کوم د پښتنو سیمې وي زما په خیال باندې دا یوازې افغانستان کې د طالبانو د وس کار په دغې وجه نه دی که د دې دغې
دایش خراسان چې په افغانستان کې فعالیتونه لرل د کال 2000 په نیمای کې امریکای او طالبانو د غډل په شا تمبولې و خو د اگست په میاشت کې د امریکای افغانستان څخه وتلو وروسته دا ډل بیرته فعال شوې ده. تیرونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لوړ پورې استازي ویلي وو داسې ښکاري چې دایش بډیر زر د افغانستان په ټولو صوبو کې فعالیتونه ولري.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا محل همزو د یوې بلې ریپورت او کیسې بلوري ته چې یو نیم کلن افغان ماشوم فرزاد چې د کابل د هوایي ډګر نه خطر سره مخ افغانانو د ایستلو په بهیر کې ورک شوی و درې څلوېښت ورځې وروسته په امریکا کې خپلې مور ته وسپارل شو. کابل ته د طالبانو د تګ وروسته د اګست میاشتې په 15 او د هغې نه تر دیرشمې نیټې پورې شاوخوا 104,000 کسان چې ډیری یې د خطر سره مخ افغانان وو په نظامي الوتکو کې د کابل د هوایي ډګر څخه وایستل شوې. راځئ چې دغه ریپورت چې د آشنا تلویزیون خبریالې نوشابه آشنا تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
دا یو نیم کلن فرزاد او د کورنۍ د مهاجرت کیسه یې له دې ځایه پیلېږي.
بله،
شاورم د سفارت امریکا کار میکردم، خاوند می د امریکانو سره د امریکا په سفارت کې کار کاوه. د لپاره چې د هغه ژوند په خطر کې وونه، موږ د سفارت د هغه پروسې لمخه چې د سفارت کارکونکو کې استل کورم او امریکا ته د تلو په نیت حرکت وکړ.
د فرزاد د مور په وینا، کله چې دوی میدان ته ورسیدل وازه خنه و، ماشومان هم ډیر نارامي کوله، المار ډیر تیز و، ماشومان وشړل. په همدې وخت کې د بهرنیو ځواکونو پام شو او له دوی نه د ماشومانو د خوندي تیرولو غوښتنه وکړه.
نیروی مارین شته کار طلب کرد.
خاص ځواکونو موږ نه د ماشومان د اخیستلو غوښتنه وکړه ترڅو په امن کې له دروازې اخوا میدان لورته تیر کړي. موږ ورته خپل درې ماشومان ورکړل، یوازې مشر زوی مې را سره پاتې شو. درې ساعت وروسته چې اچکایا ته داخل شو، د ماشومان پوښتنه مې وکړه. دوه ماشومان مې پیدا کړل چې وز ما وړه لور وه او بله مې وریره وه، خو درې ماشوم مې چې هر څومره ولټوه پیدا مې نه کړ.
د فرزاد د مور په وینا، د فرزاد پلار د خپل زوی په لټون له هوایي ډګر نه بیرته ستنېږي.
وخت کې بچی ما کې ګم شو.
کله چې مې زوی په میدان کې لمونګ ورک شو، خاوند مې د میدان نه بیرته ستون شو. هر چاته به د زوی عکسونه خوده او د ورکه اعلانونه د میدان په دروازه کې بند کړی وو. د زوی د لټولو لپاره پاتې شو. وګورې، موږ د خاوند لپاره مې له هیواده د وتو اراده وکړه چې د هغې ژوند په خطر کې وو. آخر هم خاوند مې پاتې شو او زوی مې رانه ورک شو. د فرزاد پلار اوس هم په افغانستان کې په خطر کې دی.
اتلس کلنه وحیده ولس ورځې د خپل یو نیم کلن زوی نه بي خبره پاتې شوې وه.
احساس میکردم که دیگه
داسې مې احساس کاوه چې زه هم مړایم. دا د یو مور لپاره ډیره سخته ده.
خیلی سخت خبره یک مور.
پلار د خپل کوچنی زوی په لټه د کابل هوایی ډګر هر لور ته د فرزاد عکسونه د ورکې د اعلان سره زړولي، او مور د بې خبرۍ په تیاره ګوښه کې پاتې وه چې د مهاجرت د لړۍ په اوولسمه ورځې د دوبۍ په کمپ کې کله چې انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړ، نو د تلیفون په مسیج د فرزاد د پیدا کېدو خبر ترلاسه کړ چې فرزاد جوړ او په ناروې کې دی. یو نیم کلن فرزاد درې څلوېښت ورځې د مور له غېږې لرې په ناروې کې تېری.
وقتی که ما در امریکا رسیدیم،
کله چې موږ د امریکایانو کمپ ته راغلو، نو زوی مې د ناروی نه راته راوست. خو کله چې خلکو ولیدم زوی راته نه راکوه، ویلې چې ته ډیره وړه یې، دا زوی ستا نه دی. بیا یې زما او زما د زوی ډی این ای معلوم کړه، او چې مطمئن شول بیا یې زما زوی راکړ. دردونکې خدا وه چې زوی مې ماته نه راته. یو د بیګانګۍ احساس یې کاوه. دې کار ډیره ځورولې وم چې ولې مې زوی زهیره کړی یم، بل دا چې فرزاد زما شودې خوړلې. زه خفه وم چې ولې مې زوی زما له شیدو محروم شوی و. ډیره سخته وه.
کوچنی فرزاد او ورور یې اوس د پلار غېږ، او پلار یې بیرته د کورنۍ سره یو ځای کېدل غواړي. د فرزاد مور هم ورته هیله لري.
د امریکا تشکر میکنم که بچه ما پیش فامیلش.
د امریکا څخه مننه کوم چې زما زوی خپل مور ته ورسو. اوس زمي کورنۍ پسې خفه يم. هغوی ما او زه هغوی ته ضرورت لرو. هیله لرم ما هم د لیک د رواني پروسې له طریقه خپل کورنۍ ته ورسوي.
بچي ما خو پیدا شو.
زوی مې پیدا شو. زه هیله لرم چې یو ورځ مې چې د کوچنیو پلار هم خپل بچیو ته راشي. زه ورته پلار کېدای نشم. ماشومان مې واړه دي. پلار ته اړتیا لري. مشر زوی مې هر شپه د خوب وخت کې لما پوښتي چې مور پلار مې چیرته دی.
د معلوماتو له مخې د اګست له 15 نه وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. په امریکا کې د کډوالۍ او پناه اخیستنې د خدمتونو ادارې ویلي په هغو افغانانو کې کابو 40% ماشومان دي چې امریکایي پوځیانو سږ کال له افغانستانه ایستلي دي. نوشا باشنا، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د امریکا غږ دی ودا ګران اوریدونکو، اوریدونکو د ملتیا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیا څه زو بیا هم د افغانستان ولوري ته چیرې چې د وی پولي خبريالانو نړیوال تنظیم آر اس اف په افغانستان کې د رسنۍ لپاره د طالبانو په نوي هدایتنامې غبرګون څرګند کړی دی او ویلي دی چې د دوی دا کار به خزینه خبريالان نور هم لا خپل کار څخه وګرځوي. د بشري حقوقو د څار اداره هم وایي چې د طالبانو د هڅې ښکاره کوي چې په رسنیو کې پر خپل حکومت د تنقید مخه نیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د رسنیو ملاتړ کوي خو باید د هیواد ګټې او اسلامي ارزښتونه په نظر کې ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار او د ډیوه خبریال برکوال میاخیل تاسو ته په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې په رسنیو خصوصا پر ټلویزیونونو باندې د طالبانو تازه بندیزونو نه یوازې د دې هیواد د رسنیو کارکونکي بلکې د خبريالانو نړیوال تنظیمونه او د بشري حقوقو تنظیمونه هم اندېښمن کړي دي. د خبريالانو د حقوقو نړیوال تنظیم بی پولي خبريالان یا آر اس اف وای د طالبانو دغه تازه محدودیتونه به په داسې وخت کې په رسنیو کې د شذو د کموالي سبب سي چې لمخ کې هم د هیواد له غربت او بیروزګاری سره مخ دی. د افغانستان او ایران لپاره د بی پولي خبريالانو د سازمان مشر رضا مويني وی او ای ته ویل طالبانو تر خپل د نوي اعلان مخ کې هم په رسنیو باندې څه بندیزونه لګولې دي. طالبانو د نومبر پر 28مه په افغانستان کې ټلویزیون چینلونو ته امر کړی وو چې خپل نشریات دی په اسلامي اصولو برابر کړي او هغه فلمونه او ډرامې دی نه خپروي چې د دوی په وینا د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې طالب چارواکي خبريالانو ته خطر پیښوي او رسنیو ته نوې خو سخت تګلارې ټاکلې چې وایي په ځانګړي توګه شذو ته بزیان ورسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو هدایتنامه کې رسنیو ته ویلي وو ټي وي چینلونه دي داسې ډرامې او پروګرامونه نه خپروي چې پکې شذو هم کردار ادا کړی وي. طالبانو ویلي هغه بهرنی او داخلي فلمونه چې د پردیو کلتور او دودونه په افغاني ټولنه کې خپروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نه کړي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال ادارې د ایشیا څنګ مشر پیټریشیا ګوسمن وایي د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې او خبريالانو ته ګواښونه د هغو ټولو نیوکو د مخنیوي پراخي هڅې ښکاری چې د طالبانو پر حکومت باندې کیږي. میرمن ګوسمن وایي د اختلاف بشپړ گنجائش ختمه د لا او پرسنوی او د هنر په برخه کې پر شذو سخت بندیزونه د ویجاړی خبره ده. د افغان خبريالانو د ټولنې مرستيال مشر حجت الله جاوید مجددي وایي ک د طالبانو نوې لارښوونې 100% پرسنوی کې عملی سي نو د رسنوی ځینې ادارې به بندي سي. شاغلی مجددي وایي د دوی ټولنه په دیاړه کار کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او د اطلاعات او کلتور وزارت یو غړی کمیټې جوړ کړي او داسې ولاره ولټوي چې د رسنویو د دغو دفترونو د بندیدو مخه ونیول سي. د بی پولي خبريالانو ټولنې د روان نومبر میاشتې په فایل کې هم اندېښنه څرګنده کړې وه او په یو بیان کې ویلي وو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیان ازادي یا بیخي ختمه شوي او یا له سنجیده ستونزو سره مخامخ ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو وړم ورځ د رسنوی لاستادو سره په کابل کې غونډه کړې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې غونډه کې ویلي رسنۍ د یو هیواد او نظام لپاره ډیر ارزښت لري. رسنۍ زموږ د سر سترګې دي، موږ یې حمایت کوو، خو رسنۍ باید د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي.
د هیواد لوړ منافع او اسلامي ارزښتونه په نظر کې ونیسي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې له سرکاري ټلویزیون چینل پرته لسګونه شخصي ټلویزیون چینلونه جوړ شول چې پکې د خبرونو سره سره فلمونه، ډرامې، موسیقي او ګڼ شمېر نور تفریحي او تعلیمي پروګرامونه هم خپرېدل. په بهرنیو فلمونو او ډرامو کې ترکی، هندي او پاکستاني ډرامو زیات مینوال درلودل. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د پاکستان حکومت د افغانستان لپاره د هندستان لخوا د 50,000 ټنو د امدادي غنمو د پاکستان د لارې د وړلو اجازه ورکړی دی. خو څېړونکي وایي چې اسلام آباد دا پریکړه د افغان ولس په خواخوږي نه، بلکې د طالبانو د رژیم د افغان خلکو د قهر غضب څخه د بچ کولو په ترڅ کې کړې ده. راځئ چې تفصیل یې د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په دغه ریپورت کې واورو او وګورو چې خپل څېړونکي په دې باندې څه وایي.
په دې وروستو کې د پاکستان په سفر راغلی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته دغه غنمو د پاکستان د لارې د وړو اجازه خواست کړی وو. ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي که څه هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه د ستاینې وړ ده، خو زیاتوي چې د پاکستان حکومت دا ګام د افغان ولس په خواخوږی کې نه، بلکې د طالبانو د رژیم د مضبوطولو لپاره پورته کړی دی.
د پاکستان واحد خواخوږی حکومت د دوه طالبانو دور دی، باقی دی صاف تلاندې نه هند تجارت تپریخ دی نه افغانستان تجارت تپریخ دی نه پاکستان په لاره باندې یو سره یا بل سره. او دا دست نگر جوړول کې چې کوم رکاوټونه وو مسله دار چې التی واقعي ولګه او تند راځي نو ظاهر د طالبانو خلاف په خلک روزي نو داغه کې کمیره وستل لپاره هم دی. خو دا ترانسپیرنت شفاف پکاره ده
مطبوعات وایي چې د پاکستان حکومت د بیړنی صورتحال په رڼا کې د افغانستان لپاره د 15,000,000,000 د امداد اعلان هم کړی. په دې امداد کې 50,000 ټنه غنم، دارو، درمل او د ژمي سامان شامل دی. سرکاري مطبوعات دا هم وایي چې وزیر اعظم عمران خان په دغه غونډه کې د افغانستان په مهمو برآمدادو هم سیلز ټیکس کې د کمی منظوري ورکړې ده. د پاکستان حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د ملګرو ملتونو تر مخه دا وخت د افغانستان نیمایي ولس د لوګي تندې او د یخ موسم د سختۍ سره مخ دی. او د خیر خیګړې د نړیوال سازمان سور سلیب مشر ویلي د اقتصادي بندیزونو کړکېچ په ځپلي افغانستان کې په پراخه کچه کړاو رامنځته کولی شي. د نړیوال چارو یو بل سیړنکار ای ایچ نایر وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي دا وخت د افغانستان ولس د بې کچه ستونزو او د لوګي سره مخ دی او باید چې طالبان دا امداد افغان اولس کې په شفاف ډول وویشي. او زیاتوي په کار ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان د میوو درآمد ته هم لارې پرانځي. دی وایي نه غني چې د پاکستان دا پریکړه به د افغان اولس په زړونو کې د ځان خلاف د مودو کرکا راکمه کړی شي.
اگر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو بڑا کھل کے سپورٹ کرتی ہے، کو افغان عوام کے غیظ غصے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر تو نفرت اور بھی بڑھے
گی. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د رژیم په ښکارا ملاتړ کوي او کو هغوی د افغان اولس د قهر او غضب څخه بچ کوي نو د افغان اولس په زړونو کې به د پاکستان نکرکه لا نور هم زیاتېږي. ملګرو ملتونو ویلي کچره په بیړنۍ توګه ګامونه وا نه غستل شول د قرضو بیرته په ادا کېدو، د پیسو د کمی او د بانکونو نه د پیسو د وستل کېدو لکه به په آینده سو میاشتو کې د افغانستان مالیاتي نظام هم را نسکور شي. او څېړونکي وایي باید چې د افغان اولس سره د مرستو لپاره یو داسې نړیوال فنډ جوړ کړي شي چې نیغ په نیغه په عام افغان اولس کې دا امدادونه وویشي.
په پیښور کې میش افغانانو د پاکستان لخوا افغانستان ته د 15 بلیون روپیه خوراکي مواد او ضرورت سیزونو مرستې اعلان کړي دي، هر کله یې کړي دي او هیله یې څرګنده کړې ده چې د یو گاونډي هیواد په حیث به پاکستان د افغانستان سره خپلې دغه مرستې دوامدار وساتي او ورسره د افغانانو لپاره پاکستان ته به تګ راتګ هم اسانۍ راولي. راځئ چې تفصیل یې د ابراهیم شینواري څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
زمانو ما مان الله ده زپ بورډ بازار کې د درجه تو بو د کپڑے دکان لرم ټول ناول خو پاکستان من ډیره مننه کو چې په دغه سختو حالاتو کې چې په افغانستان کې نن سبا کوم اقتصادي بحران ده خلک د بحران سره د لوګي سره او تنګي سره مخ دي دوی دغه کومک او دغه د پنځاره حکومت پیکج اعلان کړي چې په دې کې صحی مواد دي او خوراکي توکي دي د افغانستان ته لاړ شي نو الته خلک ضرورت لري او یو غونډي خ غونډي توپ ام دغه کېدې شي چې په دغه سختو حالاتو کې د بل غونډي لاسنیوي او هغه وکي او پاکستان نه دین مخکې مونږ نور دغه غواړو چې ام دغه سي دوامدار کومکونه هغه پکې هر شوبه کې کاغذ صحی ک خوراکي ک نور اقتصادي هغه کې ک د تعلیم په برخه کې کوم افغان محصولون ته کوم مشکلات دلته او هغه کې دي
زمانوم حمید الله د بورډ بازار او دکاندار يم لکه څنګه چې پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ د 15 عرب کالدار حکومت نو منګه شکریا دا کو او افغانان چې کوم دی په وسوخ کې ډیر لاس تنگ دي او د دینا لاس نیوي ته ډیر کلک ضرورت سخت ضرورت لري دوی خو اعلان وکړ دا څنګه چې اعلان هم داسې اعلان پاتې شي او دویمه خبره دا چې د واګه بارډر په لار باندې دوی د انډیا غنم ته چې کوم غنم مخکې اعلان شوی ول هغه غنم ته لار نه ورکول وسلار ورکی دي هم ډیره زیاته شکریا ادا کو چې د غلاري اجازه ته ورته ورک
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم نعمت خان دی دا پاکستان د عوام سره زمنګ یورور ولی یو غم خادي دا هر څه شریک دي نو منګ د پاکستان د حکومت نم د افغانستان د پر ډيري هلي لرو ډيري تمي لرو الله دیو کی چې پاینده کې دا سه خو اقدامونه وکي افغانستان نن سبا چې کوم بحران سره مخ دي او دغه بحران په وخت کې چې لکا د یو سخت کې چې مسلمان د بل مسلمان سره یا یو ملک د بل ملک سره سه امداد وکي نو یقینا چې هغه ډیر د قدر وړ خبر ډیر موږ ورته د قدر په نظر ګورو
بسم الله الرحمن الرحیم جانزی بنوم ده د پاکستان کوم د پیکج اعلان کړی ده موږ د دې ډیر زیاته شکریا ده کو د یو غونډي په بل غونډي لکه حق وي په داسې سخت حالاتو کې
او څوبر ارزخ لري افغانان دغه سي مرستو ته
ارزخ ډیر زیات لري ځکه په دې وخت کې افغانان ډیر سخت حالات کې دي او ضرورت لري په دا ټیم کې د ټولو هیوادونو زموږ د توقع ده چې کومکونه وکي افغانان ډیر سخت حالات کې دي او ضرورت ده افغانانو
نو پاکستان هم شکریا ادا کو چې دغه مواد خوراکي مواد او دا شوینه کې جوب کړی دی خدای دې کی چې تر سره ورسیږي او دویمه دا دال دی چې دا دمنګه د پاکستان کې دا ماجر چې راځي افغانستان خوانه دغه ته ډېر مصیبت دی مونږ ته اورور درې شپې څلور شپې کیږي دغه ځای له کلاو کې کنه
دغه چې تاسو تګ را تک مشکلات وي ګدام را تل بیان کړی چې څه قسم مشکل دی
د سې مشکل دي سره چې راځي کړه د دغه تورخم خواته د پاکستان خواته دغه ته ضرورت دغه نه کوي لار ده او په دار سړی چې پریګی دي کړه شل منټه 20 منټه تیریږي کړه هغه سړی یا نیمه ګنټه په سړی باندې تیری چکن کوي دا شي کوي کړه په دې کې ډیر وخت تیریږي دغه کم کی او دغه لار له کلو کی
پراته کې اساني جوړ شي
دا راته کې اساني جوړ شي او دلته موږ روزګار خراب دي پتاک راته کې زمونږ روزګار خکېږي د پاکستان هم خکېږي د افغانستان هم د مونږ خکېږي دا مهرباني د پاکستان مونږ سره وکړي دغه لار غلا کړو کې
ابراهيم شنواري وایس اف امریکا دی وا په خبر
دی وسره اوسې د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې به نور ریپورتونه او څېړنې هم ستاسو شامل وو په لاهور کې د بشري حقوقو فعال او وکیل اسما جهانگیر په یاد کې یو دستور شوی و په دې کې ګنشمیر کسانو ویناوې هم درلودلې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د پاکستان په ادارو باندې نیوکه وکړه او همدارز د اطلاعات وزیر فواد چودري په دغه غونډه کې د ګډون څخه انکار وکړ او تاسو نور هم څه وشوله چې غواړو په دې اړوند سیړنه او تفصیل هم تاسو سره شامل کوز موږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوې دی د اسلام آباد څخه د دیو خبريال او زموږ همکار پیر ولا شاسب ستړي مشه په خیر راغلی پیر ولا شاسب
ډیر مننه نستا سوي
پیر ولا شاسب دغه دستور چې کله وشو د اغینه وروسته اوس پر خبرګونونه څراغلی دی
بالکل جی دا نن درېم روز دا چې دا غونډه شوه دا خو د غونډه سره تړلې خبرګونونه روان دي او اخیری یا تازه خبرګون چې کوم دی د غونډه یو منتظم چې سپریم کورټ بار اسوسییشن چې د پاکستان د وکیلانو یو تنظیم دی دا غیو اعلامیه جاری کړې ده او په دغه اعلامیه کې چې کوم مرکزی وزیر فواد چودھری تور لگاولو چې غنی د کانفرنس د یو خاص ایجنډې لاندې د دې تابع شی و او فواد چودھری پکې دا خبره هم کړې و دا تور هم لگاولو چې زه کنوم تر دې کانفرنس ته چې دې کې یو مخرور یعنی په خوانی وزیر اعظم نواز شریف تقریر کولو د ججانو په موجودګۍ کې او دا د عدلیه سپکاوی و نو نن چې د سپریم کورټ بار د طرف نه کومه اعلامیه جاری شوې ده په هغه کې د فواد چودھری دغه تورونه رد کړي شوي دي او په اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د کانفرنس بنیادي مقصد د پاکستان پرمختیا او د جمهوري ادارو ته وده ورکولو دی کې هر طبقه فکر والا هر فکر لرونکي خلکو ته دعوت ورکړی شو په دې کې چې چا هم تقریر نه کړی دی نو ضروري نه ده چې د دې کانفرنس منتظمین د هغې سره اتفاق ولري خو اعلامیه کې د مرکزی وزیر دا تورونه رد کړی شوی دي چې یا د دې لپاره فنډینګ شو یا دا د یو خاص منصوبې لاندې د یو خاص ادارې د بدنامولو لپاره دا کانفرنس شو نو دا تورونه چې کوم دي دا سپریم کورټ بار رد کړی دي. جی
پیر ولا شاسه په دغه کانفرنس کې او په دغه دستورو کې څنګه تاسو موله د پاکستان په حکومت باندې سخت نیو کې شوې دي په ګرشمې رسنیو باندې د تډیر ځای ورکل شوې آیا په پاکستانی رسنیو باندې هلته ورته ځای ورکول شوې وو کنه
باس خو په دې باندې روان دي ډېر کم باس پکې خاص کار په شخصي ټلویزیون چینلونو باندې په هغه شانتي باس نه کیږي څنګه چې په نورو موضوعاتو باندې کېږي یا خو کوریج ورته ورکړل شوی دی نو داسې کوریج ورته ورکړل شوی دی چې کوم ځای کې نواز شریف او یا نور مقررینو د فوج په کردار باندې نیوکه کړې دي او د فوج کردار غیر د جمهوري کردار په ګوته کړی دی هغه ته هغه داسې نه دي اونیر ته دی یا هغه داسې نه دي خبر کړی شوی څنګه چې نورې خبرې وي دا شان دي چې کوم په عدلیه باندې نیوکه شوې دي د عدلیه په کردار باندې هغه ته ډیر زیات ځای په شخصي ټلویزیون چینلونو خوندې ورکړل شوی خو البته دا دي چې په سوشل میډیا باندې او ټولنیز رسنیو د لارې چې کوم دي د ټوئیټر د لارې یا د نور داسې پلیټ فارمز د لارې چې کوم دي دغه مقررینو خبرې مخې ته راغلي دي.
ډیر زیات مننه پیر ولا شاه صاحب تاسو ته ښه چاره.
مهرباني جی مهرباني.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د همدې موضوع سره تړلی په پاکستان کې پروستیو کې د بيدارک کسانو د خوشو کېدو او خوشکولو غوښتنې یواري بیا زور اخیستای دی او په دې باندې ډیر زیات څنګهار کیږي نو راځي چې د اسلام آباد څخه د رابیه پیر ریپورت په دې اړوند واورو او بیا به راځو نورو ریپورتونو ولور ته بزو.
علی احمد کور په یو بل ټویټ کې پنجابیانو سندیانو مهاجرو او کشمیریانو د خوشی کولو هم پښتنه کړې په پاکستان کې په زور به درکې د بشري حقوقو لوی ستونزه ده. د بيدرکه کسانو د حقوقو تنظیمونو لاړه د رجستر سو کسانو شمیره د وسخه تر 8000 پوري شودل کیږي. د وایس اف بلوچ میسنګ پرسن مشر ماما قدیر تر مخه د بيدرکه کسانو شمیره 2500 ته رسیدلې ده. د بيدرکه کسانو د حقوقو کارمنده امنه مسعود چنجوړ دیو سره خبرې کی وای ته هر سیمه او فرقه خلک په زور به درکه کیږي.
کوئی بھی جو زیادہ سچائی سے بولتا ہو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہو یعنی کہ جو بھی حکومت کی نریٹو سے اختلاف کرے گا اس کو قدرے گمشدہ کیا جا سکتا ہے.
سو کم چی رشتیا وای ته جمهوریت خبره کوي او په ازادي سره خپل دغه فکر سرګندونه کوي چې د حکومت سره اختلاف لري نو هغه په زور به درکه کولای سي. پښتون او بلوچ که خپل د حق خبره کوي هم دغه رنګ سیندی پنجابی کچری څغشتنی لري او د حکومت نوی خوښی نو بيدرکه کولای سیم. د دغه بيدرکه خل خلکو د حقونو د پاره ژغرا برسیره کوونکې د بشري حقونو کارمندان، وکیلان او جرنالیستان هم زورول کیږي او بې درکه کیږي. د بشري حقونو تنظیمونه دریز لري چې د خلکو بې درکۍ کې د فوج لاس دی. لاهور ښار کې د بشري حقونو فعالی او مشر وکیلی اسما جانګیر په یاد کې را جوړ شوي دستوریه ته وینا کې شریکوالو د پاکستان فوج او عدلیه په کردار سختې نیوکې کړې وې. د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر نواز شریف ویلی وو
اگر سوال کرنے والے کی زبان کھینچ لی جائے تو اس سے مسائل تو حل نہیں ہوتے.
کچری پشتنی کون کی جب و تڑل سی نو ددی سخا دا ہے و سنجی نسی ہوارے دیم پشتنی کون کی بے رکا کی جی زورول کی جی او وجل کی جی ددا غستنزو دا ہواری دا پارا با ٹولو تا یوزائی کی دل وی پشتون شغورنی غرزنگ چی پا غشتونی کی لویا غشتانا بے درکا کسان خوشی کول دی مشر منظور پشتنی ددا دستوری سرا وینا کی غشتانا وکڑا بے درکا کسان دی عدالت تا وران دکړسی کچری څوک تورن وی د عین تر مخه د سزا ورکړسی او کچری څوک بی ګنا دی نو خوشی دکړسی. بلبلو ته د اطلاعات او فاکی وزیر فواد چودری په تیرو ورځو کې ویلی وو د فوج پس اوس عدلیه هم د خپل ګټو تر لاسه کولو د پاره په نقشه کیږي. د ستري محکمې په حکم کال 2021 کې بی درکا کسانو د پلوټنی کمیشن جوړ کړ سوي بو چې د کال 2021 ستمبر د ریپورت تر مخه یا 3918 کسانو په اړه معلومات تر لاسه شوی دی. د بشري حقوقو کارمندان وای کمیشن د بې درکا کسانو په لټون کې پاتې راغلی دی. دغه کمیشن اوریدنې پټي ساتل کیږي. وکیلان او مطبوعاتي غړو ته په اوریدنو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. دا تور هم لګول کیږي چې بې درکا کسانو د پلټونو او د دې د کورنیو د غمخوارۍ د پاره جوړ کړی سوی دغه کمیشن داسې ښکاري چې د حکومت ویان دی ولې چې د بې درکا کسانو د کورنیو سره داسې رویه ساتل کیږي لکه دوی چې جرم کړی. نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د یو رپورټ د لارې 13 ورځ غوښتنه کړې و چې پاکستانی چارواکي باید د جبري ورکېدو ناوړه کاروایی پای ته ورسوي او د بیا درکه کسانو کورنیو باندې د دغه عمل ویجاړونکي اغیزونو په اړه تفصیل ورکړي. د دغه رپورټ تر مخه بیا درکه کسانو په اړه که څه هم د 1980 د لسیزې راهیسې مقدمې درج کیږي خو دا عمل په 2001 کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې د پیل راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د بشري حقوقو مدافعین، سیاسي فعالین، خبريالانو او زده کوونکو په ضد په منظمه توګه کارول کیږي او د سلګونو بې درکو کسانو په اړه خو معلومات هم تر اوسه نشته. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره وار په وار شامل وو. خو زده بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د چمن سرحدي خار کې عادي خلکو شناخت کارډونو ورکون کې ادارې نادرا د چارواکو پر ضد احتجاج کړی دی او وختونه کوله چې په چمن بارډر پاکستانی چارواکي شناخت کارډ غواړي او په چمن نادره کې د دې شناخت کارډ نه جوړیږي. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر ویډیو ته ویلي دي چې په چمن کې نادره واحد مرکز دی چې د نادره اعلی چارواکو ته ویلي دي چې نور مرکزونه خلاص کړي او د هغه نه وروسته دغه ستونزه حل کېدای شي. په دې اړوند د چمن څخه د ډي وی خبریال او زموږ همکار نعمت الله سرحدي دغه ریپورت راځي چې په ګډه سره وګورو.
په چمن سرحدي ښار کې ځای خلکو د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې قانوني اسناد درلودو باوجود قومي شناخت کارډ جوړول په مخ کې د خندان لري کړل سي. پر چمن پوله او پر لوی لارو باندې موجود چک پوسټونو باندې چارواکي شناخت کارډ طلبي خو څکل دوی دغه قومي شناخت کارډ جوړولو هڅه کوي. په چمن کې نادره عملای بې ځای تنګوي او پر معمولي پوښتنه صحیح جواب نه ورکولو باندې دوی شناخت کارډونه اور بلاکي. د چمن د نادره د مرکز مخته سره غونډ شوی د سیمې دغه خلکو د خپلو مشکلاتو په هکله ویډیو ته څه نور دارنګ وویل.
دغه شنه د کارت ورور شه په دې وزول جا داخل کړي راغلي دي د نور دوه د داخله کو ور برته ورته چې دا سی په مابین کې د نور دوه درې د مخته پاتې دوه د شاته پاتې دا ول جوړ سوی دي دا د وسه به د مزیک فردونم دا را سره شنه کارت مل سره دي د چورته دام را سره دي نه دا کیش
لیلی لیلی دا یوسف مر زنان دل تراشی د کرایو په موټرو کې بیا کرایه نه لري دلته دی جواب ورکړي چې دلته موږ په دې شار کې د شپې ځای لرو نه د ناشتې ځای لرو نه به موږ دلته څه چم کوو د موږ سره دلته دا روایت شروع دی
راستې شپه سبا کې دې ته ټوکنه ملاویږي د پیسو په لالچ کې په کرپشن د رشوت په لحاظ کې خپل ته پنځه ټوکنه د تجارت په لحاظ ملاویږي نو زموږ دلته د چمن د مشران څخه دا غوښتنه ده چې دا فساد دې زیور کې موږ خلک دې ته ډیر مجبور دي د بارډر د کاروبار په حیثیت کې چهل تم د شناکار په مسله کې ډیر تنګو ده کول کیږي
زه کار روزګار لرم ما سن روزګار روزګار پاتې هفته کې زرغلم دا وګور دا ثبتونه داغه باوجود ما کار نه ملاویږي سندراله د نن ورسم وای ورس ټوکن نه وړ بغیر دغه ځنه پرېښتم
5 بجې ګټ اخلاص کړه لوم ته کښینستم په پنځم لمبر کې زور ته ناس ولم پنځم لمبر باوجود د از ما ټوکن دی پاتې وشته مې ما تر کاټ کی دا خاله ګرد ورته ناز چې کرسی کې چې کرسی کې مزل سم پر کې دی بیا 15 پټر ټوکن کارت سول
پر بارډر باندې برداشت نه رکارډ باندې مشکل دی زما لوکل ثابت کړ ته چمن دی پلار نکمه دی چمن دی او زما دا مستقل پته چمن دی خالی موجوده پته کراچي کې لیکل چې ما کم ټین کاروبار کاوي و زه دا پته نسن چنچوالای
میسج ما ته کوټ پر موبایل راکړې دی شنه کار ټوکن زو لرالم دلته وسله واري نه ملوي افسر نه نه افسر نه خلک ډیر نه است افسر اوس واسه ټوکن نه ولانه درغلی شنه کار نه نسته
دا دي خلګو دغه مشکلات په اکل څکل د چمن د نادرا د چارواکو څخه د پښتو له هسي وکي خو هغه څه ویلو څخه ډډه کول وی ویل چې مشت پر میډیا باندې د خبرو کول اجازه نسته بیا د چمن د زلي د مرستيال کمشنر جمعادات خان مندخیل څخه وپښتل نو هغه وویل چې په چمن کې د نادرا نور مرکزونو د پرانستلو غوښتنه د اعلی چارواکو څخه کړې ده
د دوی انفراستراکچر هم کم دی په دې باره کې موږ بالا فدرل ګورنمنت پروونشل ګورنمنت دواړو ته اپروچ کړی دی لیټر زم لیکلې دی ډیجیټل نادرا سره خبر کړی دی نو هغه دا کمټمنټ لمر سره کړی دی چې ان شاء الله ان قریب به موږ چمن ته یو بل نادرا سنټر ورکو او د دې سټاف به ور بڑھاو او په دې کې به د دوی د نادرا دا کوشش وی اوس سی کم جنون خلق دی کم د چا حق جوړی شناختی کارت د اغوش شناختی کارت زر تر زر ور جوړ سی
خو د چمن ځای خلق بیا وایس د یو د نادرا پر مرکز باندې زیات رشوی بیا د نادرا اداره موبایل وین نظام په حال کې سپلیر لور سمو کې پر تو خلکو ته پر کور شند کارتونه ور جوړ کړل سی خو نادرا اداره هم دغه سہولیات سم او د خلکو ته نور کوي نعمت الله سرحدی وی وی دیوا چمن
پختون خوا پڑی رسیموں کے معشمان پولیو و حلی دی دا پولیو و مخنوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چیزا ضرور پا فواگانوں کی مراد دی خپلو معشمانو تا دا ویکسین وار کئی او دا طول عمری مازورتیانا خپل معشمان بچ کئی
د دې وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو هیله لرو چې را سره مل پاتې شي د کلاسیف ولاسي می روغتیايي کارکونکو وایي چې دوی په سختو حالاتو کې کار کوي هر ورځ پیاده مزل کوي خو لږ معاش یا تنخوا لري اخلي دوی غوښتنه کوي چې د پی پی ایچ ای ارزي کارکونکو دي مستقل شي او د دې په اړه ون ټول تفصيل تاسو لپاره راغون کړی د کوټي څخه د ډیوی خبريال رفیع الله مندو خیل په خپل ریپورت کې چې په ګډه به سره وګورو
په کلاسیف لا کې په وسنې د پولیو او میزل روبیلا په ګډ کمپین کې او د سیمې پر روغتیاي مرکزونو کې سلګونه روغتیاي کارکونکو کار کوي دغه کارکونکو وایي چې دوی په ارزه توګه کار کوي او هر ورځ لري پرتو سیمو ته سفر کوي بلور ته معاش او تنخام ډیر لږ ده چې لامل د دوی گزاره ګرانه ده د کلاسیف لا په یو کلی کې کارکونکو ویکسینیټر رحیم لا وایي چې په یو ورځ کې شاوخوا سل ماشومان ویکسین کوي خو په خبره روغتیاي کارکونکو تر اوسه نه دي مستقل سوي او په ډیره کمه تنخواه د ضلع لري پرتو کلیوالو سیمو ته ځي او د ویکسین کار کوي.
لمر سره بینتیا زیات سټاف دی چې د موشګر په پیچک په کنټاکټ باندې لګی یو. نو ځکه دا هر موش چې کم لګی له اتو نو کلو زخه موش په کنټاکټ باندې په پیچک لګی یو. د پیچې یو د ادارې د چې موش دا ویل چې پیچې کمپنۍ ده. اوس که کمپنۍ سې موش د سیلری اصل مسله ده. موش له 15 زخه ورته 20 زخه موش سیلری راکې. موش له 25 20 30 کیلومتر زخه لري موش له شاد زخه تللیو. الته موږ به چې ګان کې ویکسینیشن کړی دی او چې څنګه موږ ویکسینیشن کړی دی نو موږ له هیلت سکیور چیز څخه له منیسټر صاحب د غزه موږ د فیل د چیز موږ کم د پی پی چای کم په کنټریټ باندې موږ کم لازمین لګی یو دا د موږ مستقلی کوم د پرمننت وکي
دا یاد کلی او قبایلی مشر مراد خان مردانځي وایي دوی له ګرځند د ټیمونو سره همکاري کوي په کلی کې ور سره ګرځي ځکه چې ګزړ او سړی باړه د ماشومان لپاره خطرناک ناروغي دی
موږ په دې مطمئن یو بالکل دا چې د غوار په وار په هر خپل ټیم باندې دوی راځي کمپین کې کور په کور ګرځي موږ مطمئن یو دا نن چې کوم کار روان دی بالکل د هر مرض علاج دی پولیه او ستنی وسره لګیل کښنان سره لسار راځي دا موږ په کلی یې بالکل موږ مطمئن یو کورونه ډیر موږ د کلی کې تقریبا دا نن هم دغه سل کې شاو خو دی
د پاکستان د نور ایالتونو ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې هم د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او په همکارۍ د پولیو او سری ناروغیو د مخنیوي لپاره د 12 ورځنی کمپاین د رواني میاسي پر 15 نیټه پیل شوی چې تر 20 نیټې پورې به دوام ولري. په کمپاین کې په سکولونو او دنی مدرسو کې ماشومان ویکسین شوی او اوس په کورونو کې د ویکسین کار پیل شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کلاسیفلا.
بیا هم زو د سیمې ولوري ته چې د نشه یي جرمونو کنټرول د ملګرو ملتونو ادارې سش کال جون میاشت کې یو ریپورت خپور کړی دی چې له هغې تر مخه نړۍ کې 25.5 لک زیات خلک د نشه یي یا مخدره موادو استعمال کوي او کارونه کوي او 3.6 کروڑ د دغه نشه د لاسه د ذهني ناروغیو سره مخ کیږي او کړیږي. په دې کې په پاکستان کې هم داسې ناروغان شته. راځي چې تفصیل یې د سادیه قاسم شاد څخه د پیښور نه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
ساری سړی را پوښوي ناستی او هغه ځای کې ناستی ګډي وډي ویلې خځې ته ویلې مخته والی پټ نه کوو پاس سړی ته ګوري مخته ښکارا والی کله سړی ته ګوري بس ماړه سمې لیونی کړو دا درې ورځې په دوی برخان په سر کې دوی پسې ورالم ما چې دالک پسې راشه او رای والی مو خو لیونی کړو تیرې اترې ما پسې وراغه خو بس بیا مې وای چې ورګا یو دور زه ته وګورو خو داسې و چې دا دین ما بیا ورولو خو به داغې نه وسته بیا لګ لګ سمې ده بیا ټیک شو بیا ما خوب نه پوره نو خوب ته نه پوره که ټول شپه کور کې ګرځې ده بل کده لیوانو او منډي بیا والی
دا د 400 د شپقدر علاقې د یو مزدور مزمل خان مور ده. هغه د خپل زوی د آیس نشینه تنګ ده. هغه وای د آیس نشي زوی سم لیونی کړی دی او هغه د خپل زوی علاج کول غواړي. په پیښور کې د داسې د نشي مریضانو علاج او د ذهني ناروغو علاج کوونکي د یو هسپتال مشر ډاکټر میا افتخار وای دغه لیونتوب یا سایکوسیس د آیس نشي یو علامت دی او هغه وای اکثر کورنۍ د نشي عادي مریض هله دوی له علاج لګاولي کله چې هغه دغه لیونتوب یا د سایکوسیس ښکار وي.
دومبه مرحله چې مونږه زه چې کوم پریکټس کوم او دا دومره سلويخ کال کې او د مونږه سنټر شې نو دومبه مرحله دای چې مونږه چې مریض راولي نو هغه چې داخل کو هغه داخلي نو یو خدای دا چې هغه چې که زهنی مسله وت پیدا شوی سایکوسیس یا غ شک شو به لیونټوب ته تلی او هغه ته پته نه لګي زه بیمارم نو مخکې خدای هغه سایکیټک ډیسارډر شې اغه زهنی مرض سي دا غي علاج کو دویم دادا چې کم د نشه چې کومه کوي اغه په بند شي او بند کو چې د اغه د طلب نه روزي.
د مردان یو اوسیدونکو حمید خان چې د افغانستان نه د انجینرینګ کولو سره سره د نشي عادت هم اغستلو دا وخت د ډاکټر میا افتخار هسپتال کې د آیس نشینا د خلاصي لپاره داخل شوه دی. حمید خان وای هغه غواړي د خپل زوی لپاره یو ښه مثال جوړ شي، ځکه هغه د نشینا خلاصي لپاره د هسپتال کې علاج کوي.
او نن سبا خلک په ډیرو کې کینی نو هغه یو یو نه لس لس سیګریټ ډکې لس لس سیګریټ ډکې او هغه زو واړم غوري شي باندې دا خو بس شدي دا کوي نو دا ډیر ښه شي. نو زمونږ د وجه په هغه مرا واوړې ده. نو زما خو خپل دا یعنی خواهش ته زم چې زه پرې دم نو ما نه ډیرو خلکو سبق غیسته.
د صحت ماهران وای د آیس نشي خیبر پختونخوا ډیر کلو او خاريو کې هم ډیرو خلکو ژوند اغیزمن کړي. د دې علاج یو اوږد عمل دی. په کار د حکومت د آیس د نشي مریضانو ذهني، جسماني، معاشرتي او معاشي بحالي لپاره هسپتالونو او د بحالي مرکزونو انتظام وکړي. کیمرامین هاشم علي سره ساديه قاسم شاه، بي او اي ديوا، پېښور.
لری به ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو بیا یو د سوات خکلی سیمه ولوري ته چیرې چې د منی موسم یا د خزان موسم پیل شوی دی او د پانو رنگونه هم بدل شوی دی او خلک دغه پانه چې له ونو راغورځي د دې څخه هم ډیر خوند اخلي. نو راځي چې د فیاض ظفر دغه خکلی ریپورت په ګډه سره وکړو.
د موسمونو بدلون هم د انساني مزاج او نفسیاتو سره سم دی. د سوات ټول موسمونه ښایسته وي، خو د نورو موسمونو سره سم د خزان دا موسم خپل رنګونه او خوندونه لري. که په سپرده کې په ټول وطن شینکې او ګلونه خورېږي، نو په خزان کې په ټول وطن مړاویتوب خورېږي. خړ پړ رنګونه، راجیدونکې زیړې پاڼې، وچ سانګې په موسم کې شروع کېدونکې یخنی د خزان د موسم رنگونه او ځانګړي خوندونه وي. د سواد د خزان موسم هم خپل خوندونه او رنگونه لري او دې رنگونو او خوندونو کتوله د خزان په موسم کې د هیواد د بیلابیلو سیمو نه یو شمېر خلک سواد ته راځي. د چارسدې نه دغه رنگونو کتوله د خپلو مرګرو سره راغلی یو تن وای.
زمان مونږ غوړ جامان دې زړه چاته نه راغلی ما زه خو سواته چې کنه نه کوم، مطلب دا چې هر کال راځم او کوشش مې دی چې لکه مطلب دا چې مرغ زار ته خامہ خارا شم، ځکه چې دا وایټ پیلس چې کوم نه دا ډیر مقبول جوړ دی. دې نه علاوه چې کوم نه لکه پسواد کې چې کوم گرین ایډی راځي تا او خزان موسم کې دلته کې کوم رنگونه دي لکه تاسو کته چې شاته چې کوم نه زمونږ دا بوټی چې کوم نه کوم مطلب دا چې ځړ شوی دي او دا پاین ټریس چې کوم نه دا خپل خپل رنگونه راغلي دي.
سواد کې د خزان په موسم کې چې کله پونو کې پانی ژړ شي، د دې د کتو یو خپل خوند وي او هر اړخ ته پونو کې د بیلابیلو ژړ رنگونه یو ځانګړی خوندور نظاره پیش کوي. ځای خلک هم خپل بچ دغه خوندور رنگونو کتوله د کورونا بهر راوباسي. د خپل باد بچ سره د خزان رنگونو کتوله راغله عمران خان وای.
څنګه د هر موسم خپل خوندونه دغه شان نن سبا چې کوم موسم دی خزان، نو دا غي خپل خوند دی. هر طرف ته چې کوم ونو کې بازي ونو بوټي پانی چې هغه زیړ شي بیا زسري شي، نو ډیر مزه کوي چې دا مختلف رنگونه دي او ډیر خوندور موسم دی نن سبا په سواد کې.
د سواد د ټولو ونو بوټو رنگونه ښایسته وي، خو کله چې د چنارانو او د سرو املوکو د ونې پانی خپل ځانګړي رنگونه راپرانیزي، نو دې د کتو خپل خوند وي. د اسلام آباد نه د خزان موسم کتوله سواد ته راغلی یو تن وای.
زما نوم طارق دی، موږ اسلام آباد نه راغلی او سواد چکر لرالو او خزان موسم ډیر زبردست دی. نو دا زیړ زیړ چې شي دی خو خپل یو بیوټی ده، دا ډیر زیات ډیر زیات دلکش یو نظارې او زمون کو ډیر زیات خوخت سوات، خاص کر د خزان بهار نور د دې ایون چې بالکل پیور وینټرز کې هم دا ډیر ښه لګي او خزان تاسو څنګه خبرو کو دا زیړوالی چې دا د خپل یو حسن دی.
د خزان موسم کې د دې رنگونو یو ځانګړي زاروي، خو کله چې د دې ونو نه پانی په ناز او ادا باندې زمکی ته را پریوزي، نو دغه ناز او ادا د دې پانو درا پروتو اوازونو کې خلکو ته د موسیقي سازونو आवाज ورګي.
د خزان په موسم کې چې د سواد د ونو پانې خپل رنگونه بدل کی او د دې کوم خلک ګوري نو د نظر په ذریعہ تا غوزین تا سکون ملويږي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او د ملتیا مننه کوو چې را سره په خپرونه کې تر پایه مال پاتې شوی او په دې هیله چې راغلي کوم ریپورتونه چې موږ تاسو سره شریک کړل تاسو په ګټه تمام شوی او د خپل سیمې او د خپل ګاونډي هیوادونو څخه با خبره شوی وي او وروستي ریپورتونه او تازه خبرونه موږ تاسو سره شریک کړل. د دې خپرونه قربانه او مازه منظر شهید او د دې خپرونه پروډوسر و سلمان یوسف زی هغه نه هم ډیره زیاته مننه کوو چې دغه خپرونه موږ سره مخ په وړاندې بوتله او تاسو ته هم خیشی بغوارو سلوڑا وابادا و سیدالا پامان.